لپاره د ابن سینا زربستریز روغتیایي مرکز ته یوړل. د یادونې وړ ده چې په مزار شریف کې څلور نور معتادین هم راټول او د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکز کې بستری شول. په هرات ولایت کې د شرابو یو کارخانه ویجاړه شوه. له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هرات قومندانۍ په ګډه د شرابو جوړولو پر یو کارخانه عملیات وکړل چې په نتیجه کې 8000 لیټره شراب او د شرابو جوړولو وسایل د پولیسو لاس ته ورغلل چې وروسته د شرابو جوړولو کارخانه ویجاړه شوه. د هرات د امنی قومندانۍ ویاند عبدالحد ولیزاده ازادي رټو ویل چې د دې کارخانې او شرابو په تور دوه نفر هم نیول شوې دي. په ننګرهار ولایت کې شپږ نفره د 2.5 کیلوګرامو نشه یي مواد د قاچاقو پر مهال ونیول شول. په لومړیو عملیاتو کې یو نفر چې غوښتل 14 کیلوګرامه چرس د موټر په وسیله قاچاق کړي د موټر د تلاشي پر مهال ونیول شو. د نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویل چې د دوی پولیسو دوهم عملیات په سرخرود ولسوالۍ کې د استوګنې پر یو کور وکړل شي. په نتیجه کې شپږ 50 کیلوګرامه چرس ونیول شول. او ته ونیو روسته پیښه داده چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د نشه موادو څو قاچاقکونکي او خرڅونکي ونیول شول. لومړی عملیات له نشه موادو سره ځانګړو پولیسو په 14 ولایتونو کې وکړل شي. په نتیجه کې دیرش قاچاقکونکي او خرڅونکي ونیول. د یادونې وړ ده چې له دوی سره تر 100 کیلوګرامو ډیر بیلابیل نشه مواد هم نیول شوي دي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ویل چې دوهم عملیات د کابل ښار په څلورمه او اتمه ناحیه کې د دریو کورونو تلاشي وچی. په نتیجه کې 1,432 نشه یي ګولۍ، 3 بوتل شراب او 1 میل وسله هم نیول شوې ده.
د نشه یي موادو په برخه کې مده اونۍ مهمه پیښه واورېدلې. نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. عدلی او قضایی مرکز وایي چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرام کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوی دي.
در روبه نخست سال 1400 په ډول مجموعي
د 1400 شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضایی او 235 تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته استول شوی دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې طبي ډاکټران وایي لخزینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
درې پیغلو انجینې وي چې هغه د خپل کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوی وي او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې څوک هغه هم نه ګوري.
له ارواپوهې زحل هاشمي سره په دې اړه مرکه لرو چې د احتیاط له امله په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه بیرته لاسته راتلی شي.
د مون خلکو کې عامه پوهاوی کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا معتاد نه حمایت کوي.
دیارلس کلنه زهرا وایي چې لومړی پلار په نشه یي ګولیو معتاد کړم.
زه یو څلورم یا دریم صنف کې وم چې زه هغه معتاد شوم. بیا ما وروسته ما درس خوشی که
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
پلار او پلار ما وبخه
زه یې ولې جوړې څه خبره ده؟
زه خبره ده چې و دې بخم.
اوس د خبرونې لومړی مطلب تر ازو. په افغانستان کې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرام کیمیاوي نشه یي مواد نیول شوی دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز یو راپور خیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د 2000 کیلوګرام نشه یي موادو له جملې څخه 2000 کیلوګرام یې کیمیاوي نشه یي مواد دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل چې د کیمیاوي نشه یي موادو ډیری قضیه په نشه یي ګولیو او خیشي پورې اړه لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د 1400 شمسي کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د 193 قضیو په تړاو 235 نفر نیول شوي او له دوی سره زرګونه کیلوګرامه نشه یي مواد هم نیول شوي دي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو راپور خیي چې په تیرو دریو میاشتو کې د نیول شوو نشه یي موادو ډیره برخه کیمیاوي نشه یي مواد دي، لکه هیروئین، خیخه، نشه یي ګولۍ او مورفین. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادۍ رادیو ته وویل چې دوی په تیرو دریو میاشتو کې 388 کیلوګرامه هیروئین، 240 کیلوګرامه مورفین، 1350 کیلوګرامه خیخه او 12 کیلو او 813 ګرامه نشئی ګولې ل قاچاق کوونکو سره یو ځایني ولیدی.
د روغه نخست سال
1400 په ټول مجموعي د 1400 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په مجموعي ډول 193 قضیه او 235 تورن کسان له نشئی موادو سره د مبارزي عدلي او قضایي مرکز ته استول شوې دي. هغه مواد چې په دې دریو میاشتو کې ډیر نیول شوي او څیړل شوي صنعتي نشئی مواد دي، لکه ټابلیټ کا ګولۍ، خیخه یا میتافیتامین دي.
مخدره تحت نام شیشه یا میتافیتامین میباشه.
دا 235 نفر چې په تیرو دریو میاشتو کې د نشئی موادو د قاچاق په تور نیول شوي، ډیر شوې غوښتل چې د افغانستان د هوایی ډګرونو لاري بهرنیو هیوادونو ته هیروئین قاچاق کړي. لنشئی موادو سره د مبارزې مرکز په خپل درې میاشتنی راپور کې د کیمیاوي نشئی موادو خبره په داسې حال کې راپور تکوي چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو هم په نړۍ کې د نشئی موادو د وضعیت په اړه راپور خبر کړی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د کیمیاوي نشئی موادو تولید هم مخ پر ډیرې دوه. په تیر بیا د خیکی تولید ورس په ورس ډیریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې استازي سیزار گیتس وایي چې د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې کیمیاوي نشئی مواد تر بل هر کال ډیر شوي دي.
د اټکل لمخې په تیر لسیزه کې افغانستان د ټولې نړۍ په سلو کې 50 تریاک تولید کړي دي. د غډول په افغانستان کې د خیخي جوړول هم دوام لري. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې په 2008 میلادي کال کې 4 ګرامه خیخه ونیول شوه، خو په 2006 کال کې دا اندازه 1180 کیلوګرامو ته ورسېده.
د موتادینو د درملنې په مرکزونو کې د افغانستان د عام روغتیا وزارت یو څېړنه ښیي چې د نشئی بوټو ځای په چټکۍ سره کیمیاوي نشئی مواد نیسي. اندا چې په خوا کې مخزو په دودیز ډول تاریاک د درد لپاره استعمالول، اوس هغوی په خیخه یا هیروینو موتادی شوي دي.
پراپور کې مو واوریدل چې په تیرو دریو میاشتو کې 2000 کیلوګرامه کیمیاوي نشئی مواد نیول شوي دي. اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران وایي کورنۍ د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ تبعیض او توپیری چلند کوي. ډاکټران زیاتوي که څه هم ډیری ښځې د نارینه و لخوا په نشئی موادو اخته شوي، خو بیا هم له ښځینه معتادینو سره د کورنیو چلند توپیری او غیر عادلانه دی. اندا چې له ځینو ښځینه معتادینو سره د زندانیانو په ډول چلند کیږي. ارواپوهان وایي چې کورنۍ باید د خپلو معتادو ښځینه غړو د درملنې ترڅنګ اغوی ته پروانی او اجتماعي برخه کې هم مشورې ورکړي. د موضوع نور جزئیات په ډیرا پور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې د نړۍ له هرو 15 خزو څخه یوازې یوې د نشي پریخدلو صحیح امکانات په واک لري. خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د څېړنو لمخې روغتي مرکزونو ته د خزو لاسرسي او روغتي مرکزونو ته د خزو د ورتګ شمیري تر دې هم ټیټی دي. د دې ترڅنګ چې د معتادینو لپاره د درملنې مرکزونه لږ دي، په کورنۍ کې د نارینه او ښځینه معتادینو ترمنځ توپیري چلند هم د دې سبب شوی چې ښځینه معتادینو ته په روغتي مرکزونو کې د بستر کېدو اجازه ورنکړل شي او له هغوی سره د یو زندانی په شان چلند وشي. د معتادینو د درملنې په یو روغتي مرکز کې اجتماعي کارکونکي مرسل یزدان پرستوي کڅه هم ډیره ښځې د نارینه او لخوا په نشئی مواد وخت شوي، خو بیا هم له خزینه معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي.
اگر ما باز بود اجتماعی در نظر بگیریم اینقدر
که دده موضوع طولنیز اړخ ته پام وکړو، خزینه معتادینو ته په کورنیو کې دومره پسپک سترګه کتل کیږي او زور زیاتی ورسره کیږي چې له نارینه و معتادینو سره هغومره زور زیاتی نه کیږي. د نارینه په شان د خزینه معتادینو چندان ملاتړ نه کیږي. که د کورنۍ ارزښت ته پام وکړو، یوه میرمن په کور کې ډیر مهم رول لري. که یوه ښځه معتاده شي، د کورنۍ نظام ډیر ژر ګډوډ کېدلی شي،
فروپاشي نظام خانواده شوه.
د طبي څېړنو له مخې د معتادو میندو ماشومان هم له موره معتاد پیدا کیږي. نو د دې په خاطر چې کورنۍ د معتادینو لپاره په یو وړه ټولنه تبدیل نه شي، ډاکټران د نارینه او په پرتله په کورونو کې د ښځو درملنه او پالنه ضروری ګڼي. ډاکټر قندیګوله الیکوزی چې د متادینو د درملنې په یو روغتي مرکز کې کار کوي وایي چې په کورنۍ کې د خزینه متادینو پر وړاندې تبعیض او توپیری چلند د سبب شوی چې لسینو خزو سره د یو زندانی په ډول چلند وشي.
دا سه مېرمنه هم شته چې هغوی حتی خپل هویت نه پیژني. درې پیغلو انجونې وي چې هغوی د خپلې کورنۍ نه دومره د احتیاط په خاطر باندې تهدید شوي وي چې هغوی ځینې محفلونو کې هغې ته دا اجازه ورکوله چې تاسو پکې اشتراک وکړئ لکه غم خادي شوله، او اکثره به دوی په یو داسې خاص ځای کې ساتلی وي چې څوک هغه وم نه ګوري، ځکه چې دا یوه سټیګما وه د هغوی دپاره چې تاسو یعنې پوجري استئ.
په کورونو کې د معتادو ښځو د درملنې بهیر ښودلی. هغه ښځې چې په خپلو کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي په کورونو کې درملنې هم ګټوره او مؤثره نتیجه نه ده ورکړې. دغه ډول ښځې چې کله بیرته په نشو وخته کیږي تر پخوا یې د نشه یي موادو اندازه هم ډیره وي. د متادینو د درملنې په برخه کې ارواپوه مرسل احمدی وایي چې تر درملنې وروسته د ښځو لپاره د چاپیریال چمتو کول د هغوی تر درملنې ډیر مهم کار دی، ځکه چې درملنه تر ډیره حده د انسان له ذهن او روان سره اړه لري.
لکه څنګه چې موږ له ناروغ سره مرسته کوو چې پر خپلو پښو ودرېږي او له روحي پلوه یې وضعیت ښه شي، باید دغسې د معتاد له کورنۍ سره هم غونډې وشي چې هغوی له هغه معتاد سره د چلند کولو لارې چارې زده کړي چې له تاوتریخوالي سره مخ دي. باید پر معتادینو باور وکړل شي. د معتادینو تر درک کولو وروسته د هغوی له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي.
په کورنۍ کې د خزینه متادینو پر وړاندې زور زیاتی په داسې حال کې د بحث وړ ګرځي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خزی د نشو له امله له کورونو څخه شړل کیږي او له ناچارۍ شپه او ورځ له نارینه سره تیروي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي له خزینه متادینو سره تبعیض او توپیری چلند کیږي. درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای شي. د اتحاد درملنې ارواپوهان وایي چې معتادین په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار او موقف بیرته ترلاسه کولای شي، خو دا د معتاد په چلن پوری اړه لري چې د پخوانی چلن پر ځای څه ډول چلن غوره کوي. دا چې یو معتاد په ټولنه کې بایلل اعتبار څنګه او په څومره وخت کې بیرته ترلاسه کولای شي، په دې اړه زموږ همکار له ارواپوهي زحل هاشمی سره مرکه کړي او په پایل کې پوښتلی چې اعتیاد په ټولنه کې د یو چا اعتبار ته څومره زیان رسوي.
یو شخص چې کله معتاد سي نو دوی ته فامیل حمایت هم نه وي، فامیل هم په بد سترګه ګوري، نو داسې کله فامیل هم دوی نه لري سي دوی جامې نه لري کیږي او خپل موقف وظیفه کې ټول ورته په بد سترګه ګوري، نو دوی خپل وظیفه هم تر کوي. دوی کوشش کوي سي معتادینو سره یو ځای سي، خپل فامیل او جامې نه لري کیږي.
د دې لپاره چې معتادین په ټولنه کې خپل پخوانی اعتبار ترلاسه کړي په کوم شرایط پورې تړلې ده دا وضعیت؟
اول خطوی باید خپل قاطع تصمیم ولري چې یو معتاد احتیاط ترکي. دوی چې کله احتیاط ترکوي باید کورنۍ حمایت وي، جامعه هم دوی اومني، او بل چې دوی کار ولري، حرفوي زده کړې کړي وي، بیرته خپل هغه اعتماد بیرته کول سي ترلاسه کړي. لکه دوی چې غلا کوي یا پیسو لپاره بعض جرایم کوي، کله چې دوی وظیفه ولري کولای سي چې بیرته ټول خلک په دوی اعتماد وکړي چې نه دا هغه سړی نه داسې معتاد و، بیرته دا خسته وي او بل تداوی خپله تکمیله کړي، هدف ولري ژوند کې چې بیرته هدف ته رسیدلو لپاره چانس لري.
معتاد شخص موقف ترلاسه کړي هسه څومره ګټوره ده، څومره مهمه ده په دې وخت کې؟
د معتاد خپل هسه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط ترکي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي، نو نسي کولای چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي.
څه ډول هسه وکړي ستاسو په نظر؟
باید حمایتي ګروپونه سي دي هغې کې اشتراک وکړي، او کوم دوستان کوم ملګري چې پخواني وو دوی د احتیاط سبب سوی هغوی نه باید لرې پاتې سي. کوم ځایونو ته چې د مواد لپاره دوی ته بیرته اشتیاق پیدا کوي چې باید مونږ مواد واخلو، هغې ځایونو نه باید لرې سي او بل مصروف وساتل سي، وظایف ورته تعین سي، وظیفه ولري. نو دغه شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي جامعه کې.
کوم ډول معتادین کولای شي چې خپل پخوانی اجتماعي موقف زر تر لاسه کی.
هغه متادین سه خپل تصمیم لري، یو هدف لري، غواړي چې احتیاط تر کی خپل هدف ته ځان ورسوي. هغه هدف کورنی مشکلات، اقتصادي مشکلات، یادات متاد غواړي چې بیرته درس وایي، پانتونی کې مسلی غواړي چې بیرته خپل هغه درس ته ادامه ورکړي. نو دا متادین زر کیدلی سي خپل موقف بیرته تر لاسه راوړي.
د موتاد خپل اراده او تصمیم پورې اړه لري که دوی نه حمایت هم وشي.
طبعا دا شیان هم دي چې باید فامیل حمایت هم ورسره، بل دوستان هم ورسره حمایت یو کې جامعه کې په حقارت باندې ورته ونه کتل سي. بیرته باید پوسی چې دا تداوی سوی دا موتاد غږ پیونه سي. نو دا ټول شیان دي چې کولای سي بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي.
آیا داسې وضعیت هم راتلی شي چې یو موتاد په ټولنه کې د پخوا په شکل بې اعتباره پاتې شي، خو د دې تر څنګ بیرته نشي ته مخه کی؟
بله، که دوی حمایتي ګروپونه تعقیب نه کړي، فالو اپ نه سي، تداوی تکمیل نه سي، بیرته ریلپس ورکوي، یا د کورنۍ حمایت نه وي ورسره، او جامعه بیا د حقارت په سترګه ورته وګوري، کیدلی سي چې دوی بیرته خپل هغه اعتماد له لاسه ورکړي جامعه کې.
موږ ځینې معتادین سره مرکه کړې دي. هغوی وایي چې کله چې موږ روغ شوي یو او کله چې کور ته تللي یو موږ باندې اعتماد نه ده شوی، او په اجتماع کې موږ چې کله غواړو خپل اعتماد لاسه کو بیا خلک مونږ ته قدرت سترګه ګوري. نو ستاسو په نظر آیا دا فاکتورونه د دې سبب نه کیږي چې بیرته یو موتاد کس بیا نشي ته مخه کیږي، پخوانی اعتبار هم ترلاسه نه کړي؟
هو بله، دا شیان ست دي. خو د مونږ خلکو کې عامه پوهاوی کم ده، د دې لپاره هیڅوک حمایت یا موتاد نه حمایت کوي. خو دا باید دوی ته ووایي چې دا یو مریضي ده، یو تکلیف ده. کله چې دوی تداوي سي بیرته کیدلی سي چې خپل موقف ترلاسه کړي، بیرته هغه اعتماد ترلاسه کړي. نو دا عامه پوهاوی باید زیات سي خلکو منځ کې. چې دا اکثره د مونږ اجتماعي کارمندان دا صحه کې وایي خلکو ته،
یو موتاد څه کله جوړیږي او د دې هڅه کوي چې خپل اجتماعي هغه موقف ترلاسه کړي، خو بیا هم نشي د دازي. دلیل پس کې د اساس په نظر
دلیل خو یو دا ده چې شاید خپله قاطع تصمیم ونه لري، کیدای سي چې بیا ریلپس ورکړي. دا خو یو مزمنه ناروغي ده. بل چې دا موتاد مثلا وظیفه ونه لري، کورنۍ حمایت ونه لري، اجتماع کې په حقارت ورته وکتل سي، وظیفه ورته څوک ورنه کړي لکه تاسو چې مخکې ویلي، نو دوی بیرته ریلپس ورکوي او بیرته موتاد کیږي.
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنوي څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د میدان وردګو اوسیدونکو 14 کلنه زهرا وایي چې دا یو خور او یو ورور یې خپل پلار په نشو اخته کړل. دا وایي چې اتکلنه او د خوندجه په څلورم ټولګي کې زده کون کې و چې په نشو اخته سو. بس له نشو سره سم خوندځي جنې پاتې سو. دا چې زهرا د نشې له عمله نور لڅډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه زموږ همکار ته کیسه کړې ده.
موږ اول په ایران کې اوسېدو 3 کاله. پلار مې موتاد و. بیا هغه موږ ته یو رقم کپسول راکړه. بیا هغه موږ موتاد شو. موږ هیڅ نه پوهېدو چې دا چی دی. خو موږ خوړل تر یو کال یو نیم کال موږ همدا استفاده کول په ایران کې. یو څوک د همدا پلار ته مې همدا کپسول ورکړی و. بیا ورو ورو هغه موتاد شوی و. بیا هغه موږ ته راوړل. نو په دې کې پلار هم اصل مندې د دې لپاره چې هغه یو شی پلار مې خپله نه پېژني، مونږ ته یې ولې راکړه. هغه خپله موتاد و، مونږ یې موتاد کړو. اول مونږ چې په احتیاط نه و اخیسته سوی مونږ درس وهل. اوس چې په احتیاط اخیسته سو بیا مونږ درس خوسي کړ. زه یو څلورم یا درېیم صنف کې وم چې زه هماغه موتاد شوم. بیا هماغه وروسته ما درس خوشي کړ. زه شاید یو و کلنه هم حتی کلنه ها چیز موتاد هستم در مواد می استفاده کنم. ما بعد خود دیر بعد آقای سکری مکتب نپاد سویت درست مو توجه نو و علاقه مو نو درست فکر مو ذهن مو پزای نو چې مثلا درس ته مو علاقه وي چې لاړ شو درس وایو یا مکتب ته لاړ شو، هیڅ دې ته علاقه نه وه چې موږ درس وایو. بد مې استېدل، هر شی زموږ بد استېدل. په هغه وخت کې زما احساس ډېر بد و. مثلا زما ګاونډۍ یا هغوی تلل مکتب ته، زه نه تلمه، زه داسې په نشه یي موادو اغېسته شوې یم. داسې مې چې کتل ډېره خفه کېدم. ویل مې ګوره، ټول مکتب ته ځي، ټول درس وایي، زه دغسې درس نه شم ویلی، مکتب ته نه شم تللی. بیا ډېر بد احساس مې کوو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې عبد الله په وارخطایي او غمجن حالت کې کور ته راځي. په ژړا زارو یو مور او پلار ته وایي چې دی وبخي، بیا به هیڅ کله داسې بد کار نه کوي. مور او پلار یې حیرانیږي او نه پوهیږي چې عبد الله ته څه ورپېښه ده. دا چې اصل کیسه څه ده، دا به په یو ډرامه کې واورو.
پلارا و پلارا ما او بخا
زوی ولی جاڑی چه خبره ده؟
چه خبره ده چه وده بخام؟
زنور بودر نزگم.
زورا کزا طول قوم او کلی کلی پوزه را پریکره، طول تربرونه دیرا پوری وخنده ول. او سوائی نور می توبه ده.
غیر ده پلارا، بیدازی بد نگو، تم صرف دکتر تا ورسوان.
دروغ ما وایا، دادی چوم زلده چه دروغ را توایی؟ نور مستا خبر از رت نل ویگی زور کی گزا
مور بابا اوس ما خبر نه منی غیر د تور تو اکنا
خیر دی عبد الله پلار دا سلی معاف کا نه ویني چې زوی دی په پخو کې درغړی او زارې در تکوي زما خاطر وکا
سما دا دازل به ستا په خاطر و بخم خو نه پویګم چې دازل ولې داسې پیمانه شوی
نن د منزل پار جمعه تولاړم اغه کسان راو شړلم چې زما له مخه به خبرې نه شو کوله ویلې زه پوډری ته بوټو نغلا کې
خو خوای څو ورځې جمعه ته بوټو نغلا کړی دي زه اوس په دې کلی کې ستا له لاسه پورته چاته نشم کتلی
داسې مو وایې سړی زما د زوی بلا دې پر ټولو ګرځي زما زوی وای نور پوډر نه څه کوم او ته یې نه منې
چپ شه ته خو بیخي خبرې مه کوه که تا ناز نه ورکوو دی به نه پوډري کېدو خالکه که دې د نشې پرېښودلو اراده رښتیا وي نو سبا دې له خیره د ولسوالۍ کلینیک ته بیایم
زویه د پلار سپینې ګیرې او د وړو اولادونو ته دې وګوره په دې کور کې هغه د ګټې وټې سړی یوازې ته نن په رښتیا واده وکړه چې نور به پوډر نه څه کوې
مورې غم مه کوه دا ځل مې کلکه اراده ده تاسې به مې ووینئ چې څنګه پوډر پرېږدم در دې ورسته باز مال الله سا بګل کې نشر مند کیږي
بس سم ده بچیا ډاکټر صاحب اجازه ده
او راځي راځي مهرباني
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ډاکټر صاحب د ځوان می زوی دی د کار لپاره ایران ته تللو لاغي خو پودری راغی شپه کال کیږي چې پودرس کوي
الله څومره ځوان دی خو پودر او داسې تک جیړه وچ کړی لکه وچ نل خالکا اوس دا وایي چې څه نیت یې کړی
نیت می دا ده چې نور پودر بریدم او علاج می وکم
آکا زوی دی عادی ناروغی نه لري علاج ډیر وخت نیسی
ڈاکٹر صاحب زما زوی خو ناروغ نه دی یوازې پودرس کوي
ګور اکا نشه تر ټولو لوی ناروغي ده د نشایانو لپاره خاص ډاکټران وی او خاصه شفاخانه لري موږ دلته علاج نسو کولای
نو چې دلته علاج نکیږي چیرته بوزو
د ولایت شفاخانه ته بوزي
ډاکټر صاحب موږ خو دومره کرای نه درلوده چې د ولسوالۍ شفاخانې ته راشو له مجبوریته په خره راغلو ټوله ورځ مو وهلې ده ولایت ته خو په خره نشو تلی
ګوره اکا ما خو مخکې درته وویل چې دا عادي ناروغي نه ده خپله خاصه شفاخانه لري باید هلته بستري سي
ډاکټر صاحب ښه وایې زما نور انډیوالان هم هلته بستر وو اوس روغ رمټ دی پلارا هلته مې بوزه کنه
وایزویه کاشکې مې پیسې درلودی څه وکم وایي ته شلاسه ته مې دښمن یې
ګوره اکا خیر دی له یو چا پیسې پور کړه زوی دې ځوان دی چې جوړ سي کار به وکړي او خپل پور به ادا کړي
ډاکټر صاحب غریبانو ته کله څوک پور ورکوي دا خو د حکومت وظیفه ده چې په هره ولسوالۍ کې د نشیانو لپاره کلینیک جوړ کړي ما غوندې غریب خلک کله تر ولایته پورې تلی شي
پلاره نو څنګه به شي زما علاج نه کیږي
بچیا دلته ستا علاج نه کیږي اول عزه تتلو وس نه لرو زه یو بدمرغه پلار یم زویا چې زوی مې زما په مخ کې لکه شمه سوزي او زه ورته ګورم
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان